د سهار لس بجې شوې د ازادي رادیو په یوې بلې پښتو خپرونه کې موزه نوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اورئ چې ناتو په کابل کې د دو سلاکارانو د وژل کېدو خبره کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د څو اونیو مخکې په نسبت د افغانستان امنیتي وضعیت اوس نسبتا ښه شوی دی. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په راپورونو او مطالبو سربیره په نړیوالو موضوعاتو کې د امریکا د ولسمشرۍ د دواړو کاندیدانو د تېرې شپې د تلویزیوني مناظرې له حاله مو خبرو. دغه راز دغه مناظرې په اړه مو د سیاسي چارو د یو کار په نظر هم اخیستی. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو. مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. محمد حدیث پردیس د خبرونو وړاندې کوي.
السلام علیکم. ستړي مشه په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سره ټکی. د افغان حکومت اجرایي رئیس د سعودي له چارواکو سره موافقه کړې چې په نږدې راتلونکي د افغانستان په اړه د علماو کانفرنس جوړ شي. ناتو وایي د دوی دوه تن امریکایي سلاکاران په کابل کې ووژل شول. او هیلاري کلنټن ولادیمیر پوتین تورن کړ چې په یو شمېر سایبري حملو سره یې د امریکا سیاسي سازمانونه او اوسني او پخواني وتلي چارواکي په نښه کړي دي. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله له سعودي چارواکو سره موافقه وکړه چې په لنډ راتلونکي کې د افغانستان په اړه د اسلامي علماو یو کانفرنس جوړ شي. د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
سعودي مقامات دا وړاندیز ومني بینان دا کانفرنس په نږدې راتلونکي کې په جده کې جوړېږي. کوربه سعودي عربستان دی.
د افغانستان اجرایي رئیس د دوشنبه په ورځ د سعودي عربستان رسمي سفر پیل کړ او ټاکل شوی د چنن مدینه منورې ته ولاړ شي. هلته له یو شمېر افغانانو سره وګوري او بیا بیرته کابل ته راستون شي. ناتو وایي د دوی دوه تن امریکایي سلاکاران په کابل کې ووژل شول. د ناتو په وینا یو وژل شوی پوځي او بل یې ملکی دی. د ناتو په خبر پاڼه کې راغلي دي چې درې تنه نور د ډزو پر مهال ټپیان شوي دي چې دوه تنه امریکایات دي. د دې پیښې د ټپیانو روغتیایي حالت د ډاډ وړ بلل شوی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې یو تن چې پوځي جامې په تن وې پرون د کابل په جنوب لویدیځ کې د ریشخور له فرقې سره پر بهرنیانو ډزې وکړې او پخپله هم د ډزو پر مهال ووژل شو. له کندهار څخه باندې 1.5 زر ټن انار پاکستان او هند ته صادر شوې دي. د کندهار د سوداګرۍ د خونو مشر نصر الله زهیر ازادي راډیو ته ویل چې دا لا د انارو د فصل پیل دی.
یو سلو چلویش ټن انار پاکستان ته صادر شوې دي او تقریبا 1515 ټن هندوستان یو ته صادر شوې دي.
د کندهار د سوداګرۍ د خونو د چارواکو پوینا سکال په دغه ولایت کې د نورو کلونو په پرتله 30% د انارو حاصلات زیات شوي او ټاکل شوی ده چې د لومړي ځل لپاره یو انداز انار د نمونې لپاره فرانسې ته هم صادر شي. او روسي کورنۍ خبر ایران وایي چې له افغانستان سره د خار جوړونې په برخه کې مرستو ته چمتو دی. د افغانستان د خار جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری د اکوادورو په مرکز کیتو کې د هبیتات درې نړیوال کانفرنس ترڅنګ د ایران د خار جوړونې له وزیر عباس اخوندی سره وکتل. د ایران د خار جوړونې وزیر ویل چې هیواد چمتو دی چې د خار جوړونې په برخه کې خپل تجربې له افغانستان سره شریک کړي. سید سعادت منصور نادری ویل چې افغانستان غواړي چې د ایران له خو تجربو د خار جوړونې او په دې برخه کې له ایراني ټیکنالوژي څخه ګټه واخلي. دا هم د سیمیو نړۍ څو مهم خبرونه. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید هیلاري کلنټن مستقیما د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین تورن کړ چې په یو شمېر سایبري حملو سره د امریکا سیاسي سازمانونه او اوسني او پخواني وتلي چارواکي په نښه کړي دي. کلنټن له خپل سیال د جمهوري غوښتونکي ګوند له کاندید ډونالد ټرمپ سره د 2018 کال د ولسمشرۍ په وروستۍ ټلویزیوني مناظره کې چې تیره شپه ترسره شوه وویل دا واضح ده چې روسي هکرانو د امریکایي اتباعو او سازمانونو د ایمیلونو افشا کېدو ته په خپل پوتین ځکه امر ورکړی و چې د دې رقیب ورڅخه ګټه واخلي. کلنټن وویل دوی امریکایي ویب پاڼې د امریکایانو شخصي او د انسټیټیوټونو اکاونټونه هک کړي او وروسته یې دغه معلومات ویکیلیکس ویب پاڼې ته ورکړي چې په انټرنیټ کې یې خپاره کړي. په دغه مناظره کې چې د امریکا د نوادا ایالت د لاس ویګاس په یو پانتون کې ترسره شوه ټرمپ د کلینټن د سرګندونو په جواب کې ویل چې دای روسیا او بل هر هغه څوک چې د سایبری حملو تر شا لاس لري غندي. هغه ویل پوتین نه کلینټن او نه هم ولسمشر باراک اوباما ته درناوی لري. د ډیموکراټي ملي کمیټې په ګډون امریکایي چارواکو د نومبر د اتمې له انتخاباتو مخکې مسکو په منظمو سایبری حملو تورن کړی دی. د کلینټن کمپاین په کراتو کرملن تورن کړی چې هڅه کوي انتخابات د ټرمپ په ګټه وڅرخوي. دواړو ټرمپ او کرملن دغه تورونه رد کړي او هغه یې بیا اساسه بللې دي. اټکل کیږي چې دواړو کاندیدانو ترمنځ دغه ټلویزیونی مناظره به په لسګونو میلیونو امریکایانو لیدلې وي. عراقي پوځیان وایي چې دغه هیواد اف 14 جنگی الوتکو په موصل کې د داعش سنگرونه په نخښه کړی او ځواکونه پرمختګ کوي. د راپورونو له مخې عراقي پوځیان له کوردي ځواکونو سره یو ځای چې امریکایي ملاتړ کوي موصل ښار ته نږدې شوي دي. د عراق د نهمې فرقې عمومي قومندان ویل چې په موصل کې یو شمیر کلي له داعش څخه پاک شوي دي.
الشرطه الاتحاديه والفرقه المدرعه التاسعه
فدرالي بوليس او د نهمه فرقه زری پورس واكونه ورو ورو وړاندې کیږي. د سیشمې پواز دوی د الخوت او الزاکا کلی له داعش څخه ونیول او د چارشمې پورزې د الخوت په شمال او لویدیس کې یو شمېر کلی آزاد کړل.
تحرير القرى الكائنه
موصل په عراق کې د داعش یو غښتلی مرکز دی. دا ښار په 2014 میلادي کال کې داعش ونیو. په دغه ښار کې د جګړو له امله په زرګونو کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د ازبکستان دولتي اژانس خبر ورکړ چې 9 تنه د شپږو پوځیانو په ګډون د هلیکوپټر د غورځېدو په پیښه کې ووژل شول. راپور له مخې ام یو سلو یو اویا ترانسپورټي هلیکوپټر پرون د ازبکستان په ختیځ کې د فرغانی په سیمه کې ولوېده. د ازبکستان د دفاع وزارت په بیان کې ویل شوي دي چې په دې پیښه کې شپږ پوځیان او د الوتکې درې عمله وژل شوي دي. د ازبکستان دفاع وزارت د پیښې د تحقیقاتو لپاره ځانګړی کمیسون ګمارلی دی. روسي خبر د اروپا فضائي مرکز یا آیسا خبر ورکړ چې فضا ته د 200 شوي ماشين د مریخ پر غولي کېناست. پر دې ماشين په میلیارډونو ډالر لګیدل چې په مریخ کې به څېړنه وکړي چې هلته ژوند شته که نشته. ساينس پوهان د جرمني له درمشتات څخه د ماموریت کنټرولوي. د فضائي ماموریت له روسي سره یو ځای پیل کړی. دغه ماشين 1500 کیلوګرامه بیټرۍ لري چې د څو ورځو لپاره به انرژي ولري او له مریخ څخه به مځکې ته معلومات لیږدوي. پرون دغه ماشین مځکې ته حل راکړ چې د مریخ پر غولي ښکته شو. دا ماشین د قزاقستان له باکونور فضایي مرکز څخه و میاشتې مخکې توغول شوی و. د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه هم دومره ول. له ملتیا مو مننه کوم.
له محمد حدیث پردیس نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. که غواړئ بیا هم د خبرونه ولولې د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې ناتو وایي په کابل کې دوه امریکایي سلاحکاران دي و پوځي یونیفورم لرونکي وسلوال په ډزو وژل شول. د دفاع وزارت ویان وایي دا پیښه د کابل پر شخورو کې شوې ده.
هغه ساعت چې همداغ شوې دی هغه نظامي ساعه ده او قدم چې همداغ کړی دی هغه په پوځي جامو کې و.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د څو اونیو مخکې په نسبت د افغانستان امنیتي وضعیت اوس نسبتا ښه شوی او د یو شمېر ولایتونو مرکزونه چې د دولت وسلوالو مخالفینو تر سخت ګواښ لاندې و ژغورل شوي دي.
اوس حالات د تغییر په حالت کې دي. دوه درې اونۍ مخکې مخالفینو ډېر بریدونه کړي وو د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې.
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو په راپورونو او مطالبو سربیره په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا د ولسمشرۍ د دواړو کاندیدانو ترمنځ وروستۍ تلویزیوني مناظره تېره شپه ترسره شوه. د دې مناظرې په اړه مو د افغانستان د سیاسي چارو د یو کارپوه نظر اخیستی.
مناظره نسبت به نور مناظرو ته ډیر خو او د دې امکان شته چې ډیر زیات امریکایان دې ته وهڅوي لاشي رای ورکړي.
دوه اونیز پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د حقیقت څه دی د خبرونې په دوهمه نیمایي کې درته خبرو. د حقیقت څه دی په اونیز پروګرام کې مو د حج او اوقافو له وزیر سره خبرې کړې دي.
هغه چاته موږ عالم د دین رښتینی عالم ورته ویلی سو چې لږ تر لږه لس کاله په دینی مدرسو کې سبق ویلی وي.
په کابل کې پر امریکایي پوځیانو تیر شپه ډزې وشوې. ناتو وایي دوه امریکایي سلاحکاران په دې پیښې کې وژل شوي. دا برید پرون داسې کس کړی چې د ملي اردو جامې په تن وې. د پیښې جزئیات د احمد شبر پر پورت کې
په کابل کې یو امریکایي عسكر او یو ملکی د ناپیژاند وسلوال د ډسول عمله ووشل شو. دا پیښه د چهارشنبه پورس د کابل په جنوب لویدیځ کې رامنځته شوه. د افغانستان د ملي دفاع د وزارت ویاند جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل
مشهور کې د کومندو فرقه ده د فرقې په ساحه کې نه ده شوې، د فرقې نه بیرون په ساحه کې شوې ده، یعنی د رشو په سیمه کې هغه ساحه کې چې انداخ شوې ده هغه نظامي ساحه ده او قسم چې انداخ کړی ده هغه په پوځي جامو کې و.
د دې پیښې په اړه ناټو په یو بیان کې ویلي دي چې د دوی یو عسکر ټپي شوی او دوه ملکي امریکایان هم ټپیان شوي دي چې د ټپیانو روغتیایي حالت د ډاډ وړ دی. بریټ کون کې د ډسو د تبادلې پر مهال ووشل شو، خو تر اوسه معلومه نه ده چې د افغان سرتیر دی که د دولت مخالف وسلوال. جنرال دولت وزیری وای
قسم چې انداخ کړی دی هغه موجود شوی دی او تحقیق روان دی، دا معلومه نو چې معلوم شي چې پیښه ټوله جزئیات معلوم کی دی وروسته موږ تاسو سره شوی.
پریشخور کې د ځانګړي ځواکونو د روزنې مرکز دی او هلته د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت یو شمیر کسان هم دی. ربی لویدیز چارواکی وای چې د افغان ځواکونو له دننه چې کله ډزې شوې دي د یاخیانو د بغاوت په پرتله تر ډیره له کلتوري مسایلو سره د نه آشنایي له امله رامنځته کیږي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکولسن وویل هر وخت چې د خپلې ډلې کوم غړی له لاسه ورکوو دا ډیره دردونکې وي، خو موږ به په افغانستان کې خپل ماموریت ته ادامه ورکړو تر څو په افغانستان کې وضعیت بهتره شي. په افغانستان کې له تیرو اتو کلونو راهیسې تر اوسه دوه نوي ځله د افغان امنیتي ځواکونو له دننه پر بهرنیو بریدونه شوي دي چې په دې حملو کې نږدې 150 بهرني پوځیان وژل شوي او نږدې 190 تنه هم ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د افغان ځواکونو له دننه پر بهرنیو تر ټولو ډیر بریدونه څلور کاله مخکې په 2012 کال کې وشول. سربیره پر دې چې دا ډول پیښې په وروستیو دوو کلونو کې ډېرې کمې شوې دي، خو د لویدیځو چارواکو په وینا دغسې حملې د افغان ځواکونو او بهرنیو او همداراز د افغان ځواکونو په خپل منځ کې بې باوري رامنځته کوي.
په کابل کې مو د ناتو د دوه سلاکارانو د وژل کېدو د پیښې په باب واورېدل چې ناتو ویلي چې دا دوه سلاکاران د یوه پوځي یونیفورم لرونکي وسلوال په ډزو وژل شوي. تر اوسه پورې د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د یو شمېر ولایتونو مرکزونه چې د دولت مخالف وسلوالو تر سخت ګواښ لاندې وو ژغورل شوي. په تیرو څو اونیو کې د کندوز ښار ته طالبان داخل شول، د اروزګان مرکز ترینکوټ او فراتر لمنو ورسېدل او د هلمند د مرکز لشکرګاه د ښار یو شمېر مربوطې سیمې هم لاندې کړې. احمد شبر بیا هم د دفاع وزارت لویان جنرال دولت وزیری سره مرکه کړې ده. جنرال وزیری د مرکې په پیل کې د دفاع وزارت د ادعا په اړه وویل
په افغانستان کې اوس حالات د تغییر په حالت کې دي. دوه درې اونۍ مخکې مخالفینو ډېر بریدونه کړي وو د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې، مګر د دې یوې اونۍ په ترڅ کې مخالفینو ته ډېر تاوان رسېدلی دی، ډېر لمانځه تللي دي، ډېر ټپیان شوي دي، وسلې او مهمات یې لاسته ورکړي دي. په ځانګړې توګه په هلمند کې، په روزګان کې، په بغلان کې، کندوز کې، فاریاب کې او بیا په غزنی کې.
جنرال صاحب تاسو وایئ چې مخالفان مو ځپلي دي، خو له هلمند، فاریاب او روزګانه د جګړو راپورونه لرو.
په هلمند کې تحرکات د دشمن شته دی، په فاریاب کې د دشمن تحرکات شته دی، مګر موږ د تعرض په حال کې یو، ځکه روزګان کې هم جګړه ده، مګر هغه عملیات موږ پیل کړي دي چې د روزګان ولسوالۍ او شاوخوا ډول ټوله تصفیه کړو. په کندهار کې په د شاولي کور نه نیولې تر ترنکوټه پورې دا لارې ټولې خلاصې دي، خو زموږ عملیات جریان لري. په کندوز کې هم دښمن ته په تاوان رسېدلی دی، په ولسوالیو کې زموږ عملیات روان دي، تصفیه روانه ده، موږ تصفیه اجرا کوو. په فاریاب کې موږ تصفیه روانه ده، په هلمند کې زموږ تصفیه روانه ده، په غزنی کې، په میدان وردګ کې، په ننګرهار کې زمون قوتونه، د کومندو قوتونه او خاص او ځانګړي فتات ټول د تعرض په حال کې دي. موږ شل ماریبوي عملیات په دیارلسو ولایتونو کې لرو او د کومندو 22 عملیات لرو په مختلفو ولایتونو کې. هغوی قواوې برالاوه چې زموږ زمینی قواوې حمایتي، موږ هوایي مستقل ضربې هم لرو او د شپې عملیات هم په ډېر شدت باندې جریان لري. هره شپه 3-4-5 حتی تر اتو پورې شپې عملیات ترسره کیږي. نو الله تاسو ته چې موږ د تاروس په حال کې یو، دښمن د تیښتې او د ماتې په حال کې.
څه شی د دې باعث شو چې افغان ځواکونه د تاروس په حال کې شي او د حکومت وسلوال مخالفان لکه څنګه چې تاسو ادعا کوي د تیښتې په حال کې شي؟
کله چې د بروکسل کانفرنس او دوی غوښته چې نړیوالو ته وښيي چې دوی قوت لري او زور لري او دوی کولای شي چې مثلا د کندوز ولایت یا کوم ولایت ونیسي او یا هلته خپلې قرارګاوې جوړې کړي. تاسو ولیدل چې د بروکسل کانفرنس په ډېر ښه شکل باندې په بریالیتوب سره پای ته ورسېده. بله مسله دا ده چې دوی ته ډېر تلفات رسېدلي دي په درې څلورو اونیو دوه میاشتو کې ځکه ډېر تلفات لیدلي دي. دوی نور د دې توان نه لري چې مقاومت وکړي ځکه چې دوی باید خپل پرسونل اکمال کړي او خپل مواد او سلاح او وسلې او نورې ملزمې اکمال لپاره دوی د دې توان نور نه لري چې اوس جګړې ته ادامه ورکړي په هغه شکل چې د درې اونۍ مخکې یا څلور اونۍ مخکې یوه میاشت مخکې دوام ورکوي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایان د جنرال دولت وزیر او چوي د افغانستان وزید څو اونۍ مخکې په نسبت اوس امنیتي البته ښه شوی دی او د یو شمېر ولایتونو مرکزونه چې د دولت وسلوالو مخالفینو تر سخت ګواښ لاندې او ژغورل شوي دي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
استرالیا وایي ورڅخه غوښتل شوی چې یو وار بیا اوروزګان ولایت ته پوځیان او جنگي وسایل واستوي. استرالیا په اوروزګان کې د لسو کلونو لپاره تر یو نیم زر زیات پوځیان لرل خو په 2013 میلادي کال کې وایستل. په دې اړه نور جزئیات اسمت سروان وړاندې کوي.
استرالیایي رسنۍ وایي چې د دغه هیواد له حکومته غوښتل شوي چې د افغانستان جنوب ته 150 سرتیری او جنگي هلیکوپترونه ولیشي. د استرالیا ای بی سی شبکه وایي د اورزګان والی محمد نذیر خروټي په کابل کې د استرالیا له سفیر ریچارډ فیکس سره په کتنه کې دا غوښتنه وکړه. خو د اورزګان د والی ویان دوست محمد نایب وایي والی محمد نذیر خروټي د جګړې په وجه له بې ځایه شویو کورنیو سره د استرالیا د مرستې غوښتنه کړې ده.
دوی دی د دې شوی په یو سره چې کړه دی البته دمګړي ټول زره تر شي هغه ما حلل زمو سره واز 15000 او رکیو غیر کو رکی ټوکو د مرستې په دی سره دا غوښته تخره و چې زره دوی د حوال لري دا به د شوی کورنۍ ته مرستې ورسې چې هغه حال چې دا خبره څه شوی و د تلینکور کندهار له هغه د ټرافیک پر مخ باندې تړلې و.
د همدارس وویل چې والی دا غوښتنه نه یوازې له استرالیا بلکې له جرمني او هالند له سفیرانو او د ناټو له قومندانانو څخه هم کړې ده. د اورزګان والی دا غوښتنه وروسته لدی وکړه چې د اورزګان مرکز ترینکوټ ښار ته تیره میاشت وسلوال طالبان ننوتل او یو شمېر سیمې د لنډې مودې لپاره ونیولې. شاغلی نایب ګوبل افغان ځواکونه د هلیکوپترو په شان د هوایي ملاتړ لپاره ډېر امکانات نه لري. د دوی جنگي هلیکوپترونه به د جګړې په میدان کې مرسته وکړي.
د تیرنیس له خروج راهیسې د ترینکوټ ښار په محشر ښار باندې موخ نه یوازې دا چې د مخبل مرکزی حکومت څخه بلکې د بهرنیو ځواکونو څخه هم دا غوښتنه کوي چې دې زموږ سره د اوزګان د امنیت په محدودو کې مرسته وکړي. غرنۍ ولایت به یو تر بریده پورې دلته ځمکني یا پلي ځواکونه مؤثریت نه لري. نو هوایي قطرو ته اشد ضرورت و. موږ هغه مهال له دوی څخه دا غوښتنه کړې وه چې دوی زموږ سره یو هوایي مستوې د سوپر زموږ افغان هوایي ځواکونه لاپسې کړي شو د دومان هغه فزیکی وجود چې دلته مرکز ته ټوب شخو او نور ولسمیل کې
استرالیا له اورزګان خپل ټول پوځیان په 2013 میلادي کال کې وایستل. په اورزګان کې د لسکلن ماموریت په لړ کې یو تلبیشت استرالیایي پوځیان ووژل شول. اوس په افغانستان کې 300 استرالیایي پوځیان شته چې اکثره په کابل کې دي او افغان ځواکونو ته روزنه ورکوي. د سپتمبر په ومه وسلوال طالبان ترینکوټ ښار ته ننوتل. خو د اورزګان والی وایي چې طالبان د پولیسو په مرسته وتوانېدل چې ښار ته د لنډ وخت لپاره ننوځي. د ترینکوټ په جګړه کې اټکل کیږي چې اویا تنه ملکیان مړه او شوبل شوي بي.
و موریدل چې له استرالیا بیا غوښتنه شوې ده چې اورزګان ته ځواکونه واستوي. استرالیا په اورزګان کې شاوخوا یو نیم زر ځواکونه د لسو کلونو لپاره درلودل او په 2013 کال کې وایستل. د اورزګان مرکز ترینکوټ هم په دې وروستیو کې وسلوال طالبانو لخوا محاصره شوی و. په داسې حال کې چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې جګړو زور اخیستی او آن لمنې تر مرکزونو پورې رسېدلې ده. یوناما یا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر په افغانستان کې د روان میلادي کال د لومړیو نهو میاشتو په اړه د ملکي تلفاتو په اړه یو راپور خپور کړی او ویلي چې اکثرا د جګړو په ترڅ کې چې په خارج سیمو کې شوي دي ډیرو ملکانو ته تلفات اوختي. د یونما په خپل راپور کې ویلي چې په دغو نهو میاشتو کې په افغانستان کې 2500 ملکي وګړي وژل شوي او 15800 نور ټپیان شوي دي. د دې وژنو یو 15% د دولت وسلوال مخالفین تورن شوي دي. تفصیل خان محمد سنگ په راپور کې.
په افغانستان کې ملکی کسان تر ډیره ځای د جنگونو قربانیان دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو سیاسي نمائندګۍ یونما په تازه خپور شوی راپور کې وایي چې د 2014 میلادي کال د جنوري له میاشتې راهیسې د سپتمبر تر دیرشمې پورې په دې هیواد کې 2522 ملکی کسان وژل شوي او 15315 ټپیان شوي دي. د یونما په راپور کې راغلي چې ځمکني جنگونه د پخوا په شان د ملکی کسانو د وژل کېدو لاملونه دي. د یونما راپور وایي د دې وژنو 15% وسلوالو مخالفینو او 30% د دولت امنیتي ځواکونو پورې اړه لري. راپور دا هم وایي چې د دغو وژنو د 15% لاملونه د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ ځمکني جنګونه په ګوته شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازي یا ماموتو تدایجي په دې اړه ویلي چې له خلکو په ډکو سیمو کې د جنګونو زیاتوالی دا امر ضروري کړی چې په جنګ کې ښکېل اړخونه بیړني اقدامات وکړي سو ډاډ ترلاسه شي چې په جنګونو کې د ملکي کسانو خوندیتوب ته احتیاطي تدابیر نیول شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت د ملکي کسانو د وژلو اصلي لامل وسلوال مخالفین ګڼي. د دې وزارت ویان دولت وزیری د چهارشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کومه فیصدی چې دې راپور ویلي او پړی د وسلوالو مخالفینو پر غاړه ښودل شوي هغوی تل له ملکي کسانو څخه د ډال په توګه کار اخلي. تا په کندوز ولایت کې ولیدل چې د خلکو په کورونو کې ځای پر ځای شوي وو او له کورونو څخه چې پر عامو خلکو یې ډزې کولې خلک یې وژل او پر موږ یې هم ډزې کولې. که په افغانستان کې د ملکي کسانو مرګ ژوبله رامنځته کیږي مسؤلیت یې د مخالفو وسلوالو پر غاړه دی.
پوځي کارپوهان وایي په ځمکنیو او مخامخ جنګونو کې د ملکي کسانو د وژل کېدو مخنیوی ګران وي خو ملکي کسان هم باید احتیاط وکړي. د دې کارپوهانو له ډلې د کورنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال مرزا محمد یارمند ازادي راډیو ته وویل چې په انتحاري او تروریستي حملو کې ملکي کسان هم لازم احتیاط نه کوي.
خلکو ته باید پوهاوی ورکړل شي کله چې جنگ کېږي نو ځانونه دې پټ کړي. خو له بده مرغه تاسې وینئ کله چې انتحاري حمله کېږي خلک ګڼه ګوڼه جوړوي یا کله چې دوه کسان جنگ کوي ډیری خلک پرې راټولیږي. همدغه وضعیت لامل کېږي چې ملکي کسان پکې وژل شي.
د یونما راپور دا هم ښیي چې د تیر کال د نهو میاشتو په پرتله د سه کال په نهو میاشتو کې په ملکي تلفاتو کې کموالی راغلی خو د سه کال په نهو میاشتو کې په روانو جنګونو کې د ماشومانو وژنه 15% زیاته شوې ده. یونما په جنګ کې له ښکېلو خواو څخه غواړي چې د ملکي کسانو خوندیتوب ته پام وکړي.
د افغان بي سي مخابراتي شرکت مشتریان د ازادي راډیو خبرونه په موبایل ټلیفونونو کې اوریدای شي. که د افغان بي سي شرکت مشتریان یاست اته سو اته نوي شمیره ډایل کړئ. خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه په خپل انتخاب واورئ.
دغه راز د افغان بي سي اته سو اته شمیرې له لارې هم موږ ته پیغامونه راستولی شئ. په مختلفو موضوعاتو کوی شئ خپل نظر څرګند کړئ. موږ هم دا پیغامونه حتما تاسو ته خپرو. عبدالله حلیمی تندر لیکلی چې د هلمند ناوې ورسوالۍ څخه البته چې د هلمند ولایت د هلمند والی حیات الله حیات او نور چارواکو څخه مې هیله ده چې د هلمند ولس ته زیاته پاملرنه وکړي. دغه راز له کونړ څخه هم یو بل اوریدونکي لیکلي البته نومونه دی ښودلی چې د کونړ امنی قومندانۍ د سرکانو د دوهمې لیوا قومندان د کونړ دانګام ولسوالۍ کې چې په تیر کال کې طالبانو د خلکو کورونه سوځولي وو دولت د هغې سیمې ته راشي چې خلک بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. دغه راز پیغامونه زه زیاتې موږ هرومرو په نورو خپرونو کې درته خپرو. خو اوس د افغانستان د کورنیو جګړو څخه د بې ځایه شوو کسانو د ستونزو په باب یو راپور راخلو. په بلخ ولایت کې کورنۍ بې ځایه شوي کډوال شکایت لري چې مرستندویو ټولنو او حکومت ورته تر اوسه لازمه پاملرنه نه ده کړې. د بلخ مرکز او د غراشا او خو امن سیمو ته ل نور ولایتونو څخه ل شپږ زرو زیات کورنۍ کډه شوی او هلته ژوند کوي. مجبور رحمان حبیب زی په مزار شریف کې ازادي راډیو خبریال د دغو بې ځای شو کډوالو حال اخستی.
په مزار شریف کې کورنۍ بې ځای شوي کډوال شکایت کوي چې تر دمه ورته د مرستندوی بنسټونو او محلي حکومت لخوا مرستې نه دي رسیدلې. په بلخ ولایت کې له فاریاب، سرپل، کندز ولایتونو څخه د نامنې له امله را بې ځای شوي کډوال وایي چې د ژمي موسم پر راتلو دی خو لا هم دوی اړینې مرستې نه دي ترلاسه کړي. قیس او جواد د فاریاب او سرپل ولایت د نامنیو له امله بلخ ته راکړه شوي کسان دي. دوی یې پاړه وایي دا بې ځای شوي کورنۍ کډوال وایي چې نږدې اووه سوه کورنۍ له فاریاب ولایت څخه او همدارنګه څه باندې شپږ سوه کورنۍ له سرپل ولایت څخه په تازګۍ د نامنیو له امله بلخ ته را بې ځای شوي دي. په مزار شریف کې د چارواکو په خبره چې د یوې میاشتې په ترڅ کې د کندز ولایت د نامنیو له امله پنځه زره تنه کسان مزار شریف ته راستانه شوي دي. د بلخ ولایت د کډوالو چارو ریاست مشر صبور قادري وایي چې دوی په هڅه کې دي تر څو لومړی د نامنیو له امله د بې ځای شویو کډوالو د پیژندنې سروې ترسره او وروسته ورته اړینې مرستې مساعدې کړي. قادري له ازادي راډیو سره په دې اړه خبرو کې داسې وویل:
قبل از کندوز تقریبا در حدود 3000 فامیل با بیاشدهای ناامنی داشتیم که به رزنا همزمان سروی شده کمک ها به شان صورت گرفتن.
دا په داسې حال کې ده چې لا هم په فاریاب، بغلان او کندوز کې جګړه روانه ده او د پوهانو په خبره چې دا وضعیت به د کورنیو بې ځای شویو کسانو شمیر لا زیات کړي.
د کندهار د سوداګرۍ خونې چارواکي وایي د دې ولایت څخه شاوخوا 22 میلیون ډالرو په ارزښت انار بهر ته صادر شوي دي. چارواکو ویلي چې سږ کال د انارو په حاصلاتو کې 43% زیاتوالی راغلی خو لا هم د نړیوال بازار د نشتوالي په خاطر باغ لرونکي سمه ګټه ترې نشي پورته کولی. محمد صادق رښتینی پرې رپورټ لري.
د کندهار د سوداګرۍ د خونو مشر حاجي نصرالله زهیر ازادي راډیو ته وویل که څه هم د انار موسم تازه پیل شوی خو لا هم د دغه ولایت څخه 1655 ټنه انار پاکستان او هندوستان ته د 22 میلیونه ډالر په ارزښت صادر شوی دی. د زهیر په وینا له دې جملې څخه 1024 ټنه انار پاکستان او 1515 ټنه هندوستان ته صادر شوی. د نوموړي په وینا زرګونه ټنه نور انار په غیر رجستر ډول په هیواد کې دننه کابل، هرات او ځینو نورو ولایتونو او دغه راس پاکستان ته صادر شوي دي.
یو سلو څلویښت ټنه انار پاکستان ته صادر شوي دي او تقریبا 1515 ټنه انار په هندوستان هیواد ته صادر شوي دي چې جمله یې 1655 ټنه کیږي او دا په ارزښت 22 میلیونه $3,600 ډالر باندې ارزښت باندې صادرات شوي دي.
د سوداګرۍ د خونو د مشر په وینا سږ کال موسمي ناروغي نسته او درختو د تیرو کلونو په پرتله ډیر زیات انار کړي چې په دې توګه سږ کال د نورو کلونو په پرتله په انارو کې 23% زیاتوالی راغلی او دوی هیله لري چې د موسم تر ختمه پورې به د شاوخوا 100 میلیونه ډالرو په ارزښت انار بهرنیو هیوادونو ته صادر شي.
نو شاید زموږ د پروسه کال په اندازه موږ چې اوس اټکل کوو 23% اضافه تور پکې کراسي زموږ په صادراتو په انار کې.
نصر الله زهیر قسم له حکومت څخه د کندهار د انارو لپاره د نړیوال بازار د پیدا کولو غوښتنه کوي خو زیاتوي چې سږ کال به یو اندازه د نمونې په توګه فرانسې هیواد ته هم ولېږدول سي. بلخوا باغ لرونکي هم د انارو حاصلات ښه بولي. دوی وایي چې سږ کال چې په کندهار کې کوم انار سوي په تیرو کلونو کې ساری نه دي لیدل سوي. دوی له حکومته ګیله کوي چې تازه میوو ته د نړیوال بازار په پیدا کولو کې همکاري نه ده کړې.
انار خو مونږ سږ کال به خنه مې انار چې دا را ده نه ولا پارس ارزي یسته ولج نکید غور سره وک فار ور سره وخه جی به خنه میان کیش چې اوس موږ د مملکت سره یو قرارداد مرادات ولرو چې وروسته خو زموږ حکومت ولا کې سر په موږ پسې ګرځي نه په خپل زراعت پسې نه په خپل میوه پسې نو دا چې اوس د حکومت ته خلاص موږ ته د هر مملکت سره چې هر څومره چانه وغواړي اول موږ کمزورې خلک یې له اوله ورکولی شو
سس کله انار ښه میوه ده روسان میخې زورور انار دي سس کله دا چې مارکیټ یې خراب دی
باغ لرونکي او د میوې سوداګر وایي چې دوی ته د هوا د لارې بهر ته د میوو په خاص ډول د انارو د انتقال لپاره امکانات برابر سي. د سوداګرو په وینا اکثره وخت د میوو په موسم کې د پاکستان سره سرحد وتړل سي او یا هم د واګه پر بندر ځینې وختونه موټرونو ته اجازه نه ورکول کیږي او یا هم ځنډیږي چې له امله یې د لندې میوې کیفیت له منځه ځي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمای ته ورسېدو. اوس محمد حدیث پردیس ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغان حکومت اجرایي رئیس د سعودي له چارواکو سره موافقه کړې چې په نږدې راتلونکي کې د افغانستان په اړه د علماو کنفرانس جوړ شي. ناټو وایي د دوی دوه تن امریکایي سلاکاران په کابل کې ووژل شول. له کندهار څخه باندې 1.5 ټن انار پاکستان او هند ته صادر شوې دي. ایران وایي چې له افغانستان سره د خرجوړونې په برخه کې مرستو ته چمتو دی. هیلاری کلینټن ولادیمیر پوتین تورن کړ چې په یو شمېر سایبری حملو سره د امریکا سیاسي سازمانونو اوسنی او پخوانی وتلي چارواکي په نخښه کړی دي. د ازبکستان دولتي اژانس خبر ورکړ چې نه تنه د شپږو پوځیانو په ګډون د هلیکوپټر د غورځېدو په پیښه کې ووژل شول. عراقي پوځیان وایي د دغه هیواد F-14 جنگي الوتکو په موصل کې د داعش سنگرونه په نښه کړي دي او ځواکونه یې پرمختګ کوي. او د اوکراین، جرمني، فرانسې او روسیې مشرانو موافقه وکړه چې د راتلونکو میاشتې تر پایه به د اوکراین د ختیځ په اړه د مینسک د سولې تړون د عملي کېدو لپاره د لارې نقشې یو پلان ترتیب کړي.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې هم لوستلی شئ. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اور کې ازادي راډیو ټکی کم مخې لدی چې دوه اونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي. د امریکا د ولسمشرۍ د دواړو کاندیدانو د وروستۍ تلویزیوني مناظرې له حاله مو خبرو. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن خپل سیال سره د ولسمشرۍ په وروستۍ مناظره کې مستقیما د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تورن کړ چې په یو شمېر سایبری حملو سره د امریکا سیاسي سازمانونه او اوسنی او پخوانی وتلي چارواکي په نښه کړي دي. د روسیې پر سر لفظي دعوا د هغو اختلاف وړ مسلو یوه موضوع وه چې په دغه تلویزیوني مناظرې کې دواړو کاندیدانو پرې ناندرۍ ووهلې. جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالډ ترامپ چې رسنۍ او د امریکا سیاسي نظام یې په انتخاباتو کې په لاسوهنې تورن کړی او ویلي دي چې په دې کار سره دوی سپینې ماڼۍ ته د ده د رسېدو مخه نیسي، له دې ډډه وکړه چې ووایي آیا دی د نومبر د 8 نیټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجه مني. کلینټن په دغه تلویزیوني مناظره کې چې تیر شپه د امریکا د نیواده ایالت د لاس ویګاس په یو پوهنتون کې ترسره شو وویل دا واضح ده چې وروستیو هاکرونو او د امریکایي وتلو څیرو او سیاسي سازمانونو د ایمیلونو افشا کېدو ته په خپله پوتین ځکه امر ورکړی و چې د دې رقیب ورڅخه ګټه واخلي.
Websites, American accounts.
دوی امریکایي ویب پاڼې د امریکایانو شخصي او د انسټیټیوټونو اکاونټونه هک کړي او وروسته دغه معلومات ویکیلیکس ویب پاڼې ته ورکړي چې په انټرنیټ کې خپاره کړي. کلینټن ویل د روسیې ولسمشر ترامپ ته چې د پوتین په اړه یې ښې څرګندونې کړې او د واشنګټن او موسکو ترمنځ د خړپړ شوو اړیکو ښه کېدو غوښتونکی دی په سپینه ماڼۍ کې د یوه لاس پوچې په سترګه ګوري. ترامپ لکه د پخوا په څېر د کلینټن تورونه رد کړل چې ګواکې موسکو په دغو انتخاباتو کې د ده په ګټه مداخله کوي او کلینټن یې تورنه کړه چې د مهاجرت په اړه له بحثه ځان باسي. پر ټاکلې موضوع بحث د روسیې پر سر اختلافاتو مختل کړ. ترامپ وویل د روسیې او بل هر هغه څوک چې د سایبری حملو تر شا لاس لري غندي. هغه وویل پوتین نه کلینټن او نه هم ولسمشر باراک اوباما ته درناوی لري. زه پوتین نه پیژنم. هغه زما په اړه ښې خبرې کړي دي. که موږ یوې روغې جوړې ته ورسېږو دا ښه خبره ده. که روسیه او متحده ایالات د اسلامي دولت څخه دریځې ډلې په وړاندې یو تفاهم ته ورسېږي دا به ښه کار وي. هغه پوتین نه کلینټن او نه هم زموږ ولسمشر ته درناوی لري. د ډیموکراتیکي ملي کمیټې په ګډون امریکایي چارواکو د نومبر د 8 له انتخاباتو مخکې موسکو په منظمو سایبری حملو تورن کړی دی. د کلینټن کمپاین په کراتو کرملن تورن کړی چې هڅه کوي انتخابات د ترامپ په ګټه وڅرخوي. دواړو ترامپ او کرملن دغه تورونه رد کړي او هغه بې اساسه بللی دي. اټکل کېږي چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ دغه ټلویزیوني مناظره به په لسګونو میلیونو امریکایانو لیدلې وي. د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات د نومبر د میاشتې په 8 نیټه ترسره کېږي. په دغه مناظره کې د دواړو کاندیدانو په څو مشخصو مسایلو خبرې وکړې او هم یې په تالار کې د میلمنو پوښتنو ته ځوابونه وویل. د دغې مناظرې په اړه مې مخکې د سیاسي چارو له کارپو شفیق همدم سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې په دغې تلویزیوني مناظره کې د دواړو کاندیدانو د بهرني سیاست د موضوع په اړه بیا هم د افغانستان نوم یاد نه شو. ولې د افغانستان نوم د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په سیالیو کې له پامه غورځول شوی دی؟ ښاغلي همدم یې په اړه وویل:
په تاسف سره چې د افغانستان موضوع تر ډیره کچه پورې په دغه مناظرو کې ورته اشاره نه ده شوی، حتی په پښتنو کې او په ځوابونو کې هم د افغانستان نوم په هیڅ صورت مطرح نه شو، ځکه چې امریکایان نن سبا لوی موضوعات سره مخامخ دي چې هغه د سوریه موضوع ده، هغه د عراق موضوع ده، همدارد حتی د ډونالډ ټرمپ د موقف له مخې هغه د ناټو موضوعات چې د امریکا په خارجي پالیسي باندې ډېر لوی تاثیرات لري. نو ځکه دوی غوښته چې ډېر په هغه اولویتونو چې نن سبا په کې امریکایان تر ډېر حده پورې بوخت دي او امریکایانو ته اولویت لري وغږېږي. بدبختانه حتی د ایران موضوع هم تر ډېره کچه پورې په دې مناظرو کې بحث شو، بالخصوص وروستۍ اړیکې د امریکا او د ایران سره د رئیس جمهور اوباما دغه وروستۍ فیصله چې امریکا ایرانیانو ته البته ځینی بندیزونه د ایران څخه لري که دغه موضوعات بحث شو، خود افغانستان په اړه باندې دواړه کاندیدانو په هیڅ توګه په هیڅ نو سره هم د افغانستان په موضوع باندې نه بحث وکړ او نه دوی ته کوم پوښتنه مطرح شوه.
د مخکنیو تلویزیوني مناظرو په نسبت څه فکر کوي چې په دغه تلویزیوني مناظره کې ډیر تمرکز په هغه ټاکل شوو موضوعاتو وشو او که تر ډیره یو بل باندې انتقادونه وشول؟
البته سره له دې چې انتقادات اوس هم ګرم و، خو بیا هم نسبت د دوه تیر مناظرو باندې دغه مناظره تر یو حده پورې ښه و، ځکه چې ډېر متمرکز و پر 5 اساسي موضوعاتو باندې چې یو هغه د رئیس جمهوری دپاره د دغه کاندیدانو ظرفیت و، دویم اقتصاد، دریم خارجي سیاست، څلورم مهاجرتونه، 5 په امریکا کې د سترې محکمې تعینات، او بالاخره شپږم هم د امریکا د قرضونو او همدار از منفعتونو په اړه باندې و.
ستاسو په نظر د دواړو کاندیدانو په دغو ټاکل شوو موضوعاتو هغه څرګندونه چې دوی وکړلې تر څه حده پورې کولای شي چې د رای ورکوونکو اعتماد هغه چې تر اوسه پورې تصمیم نه دی نیولی یا پریکړه نه ده کړې چې چاته رای ورکړي د دوی ملاتړ به ترلاسه کړي؟
زه فکر کوم چې دغه د نن شپې مناظره نسبت دوه نورو مناظرو ته ډېر خو او د دې امکانه شته چې ډېر زیات امریکایان دې ته وهڅوي، بالخصوص هغه کسان چې تر اوسه پورې تصمیم نه دی نیولی، که هغه په ډیموکراتانو کې ده او که په جمهور خواهانو کې، یا هغه کسان چې بی طرفه خلک دي، دې ته وهڅول چې لاشي رای ورکي او خپل سرنوشت وټاکي. سره ده چې دا څنګه کېده چې دغه د نن شپې مناظره به هم دغه دوه تیر مناظرو په شان به ډېر داسې د تشنج نه ډک وي، خو بیا هم البته دغه ماښامنۍ مناظره په ډېر ښه صورت سره تنظیم شو او دواړو کاندیدانو ته په مناسبه توګه وخت ورکړل شو. ډېر کچه پورې دغه خبریال چې کوم یو د دغې مناظرې ماډریټر دی وشي کولی چې آزاد تر کنټرول وساتي او دوی په دغه مهمو موضوعانو باندې متمرکز وساتي.
همدم صاحب، دغه ټاکل شوی موضوعات چې نن ورځ مطرح شو په تلویزیونی مناظره کې کوم یو ډیر مهم و د امریکایانو لپاره؟
د امریکایانو لپاره تر ټولو مهم موضوع د امریکا داخلي امنیت ده، چې په هغې کې مهاجرتونه هم شامل دي او تر څنګ د امریکا خارجي پالیسي هم تر یو حده پورې هغې سره اړخ لګوي. نو په همدې خاطر ډېر تمرکز او توجه هم په همدې باندې شوی، او که هغه د ګاونډي هیوادونو لکه مکسیکو او نورو هیوادونو نه مهاجرتونه دي، او که چیرې په سوریه او حتی په عراق کې جګړې دي، او یا هم د روسیې د وروستۍ لاسوهنې دي د امریکا په انتخاباتو کې.
د سیاسي چارو کارپوه شفیق همدم چې د امریکا د ولسمشری د دواړو کاندیدانو د وروستۍ تلویزیوني مناظرې په اړه نظر څرګندو، مخکې له دې چې د حقیقت د اونیس پروګرام ته ور ورسیږي، تاسو را بولو د انصاف پلټ کې اونیس پروګرام اوریدو ته.
د انصاف پلټ کې
یو وی چاغې پسې ورشبل او یغی پسې ورشبل او یغی پسې ورشم دې کې روان ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دوم زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داورین خدای راستي کې وزما د یت سر نه وښتر ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په دې راکو ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادې راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیندیم. بیا هم د ازادې راډیو د دې ونې د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت را ورسید. په دې خبرونه کې د فاریاب ولایت په غورماچ ولسوالۍ کې د نامنې علامه د بیزای شو ستونزې راخستل شوې ده. لدغه بیزای شو څخه یو تن ازادي رادیو ته وویل چې کورونه پریخي او په دختو کې پراته دي. دوی وایي حکومت ورسره تر اوسه هیڅ مرسته نه ده کړې. دا ستونزه د حکومت د اړوندو ادارو له چارواکو سره هم شریکه شوې ده.
د انصاف پلټه کې
رو رسته نوم څه ده او د کوم ځای خبرې کوي؟
فاریاب ولایت غورماچ ولسوالۍ یم. نکتاري فیزالي صاحب موږ ماجر یو د سخت مقامات سره مخامخ یو. دغه زموږ کلي ته راشي بالا په کلي کې ومشلي چمیاشي دانیزي ستچي دانیزي نکرشي دانیزي د سخت مقامات سره مخ یو. دغه مخنیوی باید وسي په دشتو باندې پراته یو. هیڅ مقامات موږ حکومت ته نه دي لیدلي چې موږ څخه یو کومک وسي. دغه نشي نه چې موږ یو خل لارې بندې دي وړه نه را رسي بیخی هم در در بدری سرمه خزمش تردی کمک وشی. دقای باید دقا بازار جست جر اونی ولشی دستخ مشکلات سرم خامخی.
سمر وقت کیگی چه کورونا مو پریخی؟
یار دقا شپار شپی کیزی.
حکومت باید سوکلی؟
زما د وختنه دغه سې دی چې معنا دغه عوانونه بند شي او موږ سره کومک وشي او موږ د سخت مشکلاتو سره مخ شو. دغه لارې مال نو سره یله شي او کومک موږ سره وشي. اساسي ستونزه مې دغه ده چې معنا دغه بازار یا ژر تر ژره ونیول شي په دشتو باندې پراته چې موږ خپلو ځایو ته ورسو.
تاسو اوس چیرته پراته یاستئ؟
بس په دغه کې دغه دغه سې پراته دغه په دشت باندې پراته یو. دغه سې دغه ملار ته یخ دغه سې پراته یو. دا شي سرپناه نه دی چې موږ پرې کښېنو.
تاسو سره خو به ښځې او ماشومان هم وي، دوی خو ناروغ شوي نه دي؟
وو کوچنیانو مرسی دی یخ ویلی دی ستړي سوي دي. بس دغه وانو هم زبلي دي. ډېر مشکلات سره مخامخ یو.
دا ځای چې تاسو پکې پراته یاستئ نوم یې څه دی؟
دا د بازار سر ورته به وایو. دغه چې دی دوه ساعته که درې ساعته لار دغه چې د بازار څخه ګوښال ته تللي یو په یو دښت کې پراته یو. دا نو د خاتون ورته وایي. د خاتون دی بس جنګلغل ورته وایي. بس په دغه کې بس په ژوند کوو.
ستاسې ستونزه به د حکومت د اړوندو ادارو له مسؤلینو سره شریکه کړو.
د انصاف پلټکه
د غورماچ ولسوالۍ د وسیدونکو ستونزې مو د طبي پیښو پر وړاندې د آمادګۍ د خپلواک ادارې لمرستیال محمد اسلم سیاس سره شریک کړه. سیاس عبدو ازادي رادیو ته وویل چې کورونه پریخي او په یو دخته کې پراته دي. په دې ځای کې چې دوی پراته دي نه پکې د وسیدو ځای شته او نه خیمې لري، بس په آزاده هوا کې شپې سبا کوي. ستاسو اداره له دوی سره سم مرسته کولی شي؟
نه تنها په فاریاب کې بلکې په هر ولایت کې د موږ وغلې بېځایا کېږي چې له جنګ له امله او یا د حوادثو د طبیعي پیښو له امله که بېځایا کېږي، دا کولای شي چې د موږ د ولایتي دفترونو ته مراجعه وکړي او خپل مشکلات مطرح کړي. حتما هغوی مشکل انشاءالله حل کېږي.
جناب سیاس دوی وای د ولسوالۍ له بازار لری په یو دخته کې پراته دي. دوی وای ډاریږي بازار ته نشي تله.
موږ کولای شو هغوی ته اوس چې دا خبر ما ته ورسېد یو تیم واستوو هغوی ته سروي وکړي او هغه لومړنی معیار چې هغوی په غذا ضرورت لري په خیمه ضرورت لري په کوم شیانو چې هغه نیاز لري هغوی ته یادداشت وکړي د نیاز په اندازه ورسره مرسته وشي.
سیاسب کومه بله لاره شته چې دوی ته عاجل مرستې ورسوي؟
دا دوه لاره لري. یوه لاره ډېر نږدې لاره دی، هغه دی چې هغوی د موج ولایتي دفترونو ته لاړ شي او خپل مشکلات ورسره مطرح وکړي، هغوی تصمیم نیسي. او یا که دا نشي کولای موږ تیمونه ولېږو چې هغوی ته څاروي ارزیابي وکړي او د هغوی نیاز په اساس ورته مرسته وشي.
په لومړي سر کې به له دوی سره څه مرسته وکړئ؟
دا اله لري د نیاز مندي د یو فامیل لکه موږ چې مرسته کوو، خیمې مرسته کوو، غذایی او غیر غذایی توکو مرسته کوو، په صحي بخشو کې که هغوی نیازمند وي هغوی سره دکتران نرسان دی ورسره همکاری کوي چې دوا ورکړي، معاینه بوشي. دا کارونه چې زمونږ د اضطراري کمیټې له لارې کېږي.
تاسې دې خلکو ته ډاډ ورکوئ چې مرستې به ورسره وشي؟
حتماً حتماً انشاءالله هغوی زمونږ دفترونه لاړ شي، خپل شکایت ثبت کړي، هغوی حتماً تصمیم نیسي او ورسره مرسته کېږي.
سیاسب که دوی شکایت ونه کړي، آیا ستاسې اداره په خپله د بې ځایه شوو کوم سروې نه کوي؟
دا امکانات شته او امکانات دادی چې باید تیم لال شي، ګوري چې دا خلق رښتیا بې ځایه شوی دی. ځینې کسانو تاسې هم موږ سره هماهنګ بهیي چې تلیفون کوي چې موږ دغه خلق یو دومره مشکلات لرو خو تیمونه چې ځي ګوري چې نه خلق شته او نه هغه مشکلات.
سایا صاحب، تاسې مطمئن استئ چې د مرستې رسولو امکانات لرئ؟
انشاءالله موږ مشکل نه لرو د کومک رسونې په برخه کې. سالای فامیلونه باید حتما څاروي ورزیابي شي.
د انصاف په لټه کې
داوه د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې د دې ونۍ ځانګړې خبرونه. که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني حل لارې موجودې وي، له موږ سره یې شریکه کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د انصاف په لټه کې
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
د اسلام سپیشل دین چې د لومړي ځل لپاره د انساني حقوقو او پتی ربع د خصو د حقوقو بنسټ کې خود او د بشري ژوندانه لپاره یو آئین رامنځته کړ. د ځینو کسانو د کړنو له کبله د نړۍ په کچه یو ناسم انځور وړاندې کیږي. د مولا مامانو لخوا په کم عمر نجونو او هلکانو جنسي تیری، سرایي محاکمې او د ښځو د حقوقو سرغړونې هغه مسایل دي چې په دې برخه کې جدي پوښتنې رامنځته کړي دي. السلام علیکم، حمید مومن یم. حقیقت څه دی؟ د دې اونۍ خپرونه مو لکه څرنګه چې مې مقدمه کې اشاره وکړه، د مذهبي چارو د سمون په برخه کې ستونزو ته ځانګړې کړې ده. البته په دې خپرونه کې زموږ میلمه دی د افغانستان د حج او اوقاف وزیر ښاغلی فیض محمد عثماني. خپرونه ته راغلاست ښاغلی عثماني. موږ تاسو په کابل ښار کې د یوې دردونکې پیښې شاهد چې هغه د فرخوندې وژنه وه او د هغې عوامل د تعویز نویسۍ له پدیدې سره تړلی وو. له هغه وروسته افغان حکومت پریکړه وکړه چې په کابل او د هیواد په کچه تعویز نویسان دې راټول کړي او دغه پدیده په یو مخیزه توګه پای ته ورسوي. که په دې ارتباط عثماني صاحب معلومات راکړي چې د حج اوقاف وزارت په دې برخه کې څه کړي دي؟
هو، څنګه چې زما لومړنۍ میاشت وو چې خپل کار باندې ما شروع کړی وو، دغه ناولین پیښه سو په کابل ښار کې او دا زه فکر کوم چې د افغانستان په تاریخ کې یو د عطف نقطه وو. غینا ورسته لومړی موقف زموږ دا وو چې د دې حقیقت خلقو ته ولاندې کو او څنګه چې تاسو او ټول ایوادوال خبر دی چې گویا داسې واقعا سوی و چې یو انجلۍ قران کریم سوزولې وي اما بیا ورسته د حقیقت سرګند سو چې هغه څه هم نو چې خلق ویل او احساسات راو پارول
وزیر صاحب زموږ اساسي پوښتنه دا ده د کمیسیون پریکړه مولیدل و چې دا موارد به راټول شي اما وس هم د کابل خر په بیلابل سیمو کې لیدل کېږي چې الله هم د تعویز نویسان موجود دي او په کافي تعداد کې خلک ورته مراجعه کوي نو دغه سرکاري چې دغه پریکړه سم نه ده عملي شوه
دا عملي کېږي اما زه یو حقیقت تاسو ته وایم چې د حج پروسه کله کله زموږ نور کارونه تر لنار لاندې راولي موږ حساب کړل چې د سور د دوم ویشتم نه د میزان تر درویشتمه پورې چې پنځه میاشت کېږي موږ اکثر د حج په پروسې باندې مصروف وو
دلته چې تر کومه پورې زه خبرې عثماني صاحب محترم د حج اوقاف وزارت بیلابیل برخې لري د حج د چارو لپاره جدا اداره ده د مساجدو د تنظیم لپاره جدا اداره ده د څنګه امکان لري چې د یو پروسه چې شروع کېږي د حج او هغه هر کال شروع کېږي ساسو ټول کارونه تر اغېز لاندې راولي
د دغه وزارت تشکیل او د حج د پروسې لویواله دا ایجابوي چې موږ باید نور کارونه لګوځندو او دې باندې تمرکز وکړو چې الحمدلله
خو دې د پیښنه تقریبا 2 کال تیریږي
اما په دغه 2 کالو کې خو ډیر کارونه سوي دي ډیر دوکانونه وټللسو او یو طرز لملم جوړسو اما خار کې زن زورور کسان هم دي مګر هغه باندې اعتراف هم کو
ام عجیب نقطه ده اوس به اشاره وکړم په افغانستان کې مثلا د مافیایي ټیمونو لږ دي قوی خلق دی آیا وساسو هدف دار شه مذهبی مافیا هم پیدا شه
یعنی مذهبی مافیا مو ورته نه وایو داسې د چي در روحي او عقیدتي له لحاظه زن داسې تعویز نویسان دي چې نور خلق تر اغیز لاندې راولې دي داسې نه و چې دا پروسه بالکل زندول سوي مو یو طرحه د مجلسین او کمیسیونو ته چي لګلې وو هغه له خوا نه هم هر کله سو اما زن کسان دی په دغه تعویز نویسانو کې چې اوس نمونه نشم اخستای چې دوی ډیر مقاومت کو زموږ په مقابل کې
مقاومت پس ډول
مقاومت
لوړپړو چارواکو کې څو پیژنې
وو لوړپړو چارواکو کې هم دوی خلق پیژنې او د دوی لخوانه موکتکله کله زنګونه راځي وای چې تاسو دوی سره کوشش وکړئ چې غرض
عجیب خبر نه ده حکومت پریکړه کوي یو قیمتي ژوند لاړو لمنځه یو ناورین رامنځته کړو د نړۍ په سطح باندې افغانستان هغه تصویر انځورې تر پختن لاندې راوصلو
اما خبره ده چې خامخه د خو رواج سوې د زموږ په وطن کې خامخه کله کله خلق واسطه کوي اما موږ هغه ته هیڅ پام نه کوي اما ځین داسې کسان دي چې د اوسو ورځ لپاره خپل کاروبار بندي ورسته بیا شروع کوي
کله دا تعویز نویسی مسله یوې خواته پرېدو عثماني صاحب محترم په ځینو مسجدونو کې په ولایتو کې د ځینو مولا امامانو لخوا په کم عمر جنو او علاقانو باندې جنسي تیرې وشول عدالت هم یو پښتنه خپل د وزارت په کچه چې دوی د جماعتونو د چارو د تنظیم اداره هم لري دغه مسایل تاسو سره هم تعقیب کړی دي سره هم ته مولا امامان تاسو معرفي کړی دي چې د نه د 10 یو پیخه رامسته کیږي ځکه دلته یوازې د وزارت د حیثیت مسله هم نه ده د اسلام د سپیشل دین د حیثیت مسله ده
مخکې لدی نه چې جواب درکم دغه اصلي ټکو ته اشاره وکم چې هر څوک چې ګره پریک دی او سپینا او تور پټکی ته لی هغه ته موږ مولا امام او عالم د دین نس ویلې هغه چاته موږ عالم د دین رښتینی عالم ورته ویلې سوچې لک تر لګه لس کاله په دینی مدرسو کې سبق ویلې وي
تاسو داسې کسان معرفي کړی مساجد
وو دغه
بغلان کې چې پیښو شو په قندوز کې پیښو شو
دغه حادثه چې 13 هفته په بغلان کې اوسو هغه د هغه ځوان خواته چې تاسو ګورئ هغه یو متقلب انسان و چې هغه ته موږ د عالم دین هغه قوارین معلومیږي چې هغه بالکل د دین الف با نه دی ویلې
څنګه داسې کس ته اجازه ورکول کېږي چې په جمعات کې امامت وکړي
هغه امام هم نه و دغه سلې دغه حادثه چې د بغلان کې دغه ځوان چې وونه
څه پیښه زما بلته 13 پیښه ته اشاره
ده 13 پیښه
ملایمان تقریبا شل کاله په حبس محکوم شوه
نو خا دا څه ده چې موږ تقریبا په ټول هیواد کې یو سل شپېته زره جماعتونه لرو او دا څه نه ده چې موږ وسو کولی چې د ټول جماعتونو امامونه زموږ لخوانه نه تاکل کیږي خلق په خپل ځان ته امامونه تاکي
د ریاست مساجد وظیفه شوا باید دی رجستر شي د ریاست ملایمان شه
ده دغه کار شروع شوی د 15 شپک زره جماعتونه رسمي دي زموږ تقریبا سل پنځوس سره جماعتونه هم راجستر سوی دی او موږ دغه پروسه ادامه ورکو ترڅو چې ټول جماعتونه راجستر شي هغه جماعتونه چې رسمي دي هر قسم حالات سیرل کیږي اما د لرو پراتو په کلو کې
کله کله دغه سی پیخه پیدا سی کله چې تحقیق او وینو چې دا هغه اصلي عالم هم نه ده.
دلته خو بل اخره یو نهات خو وی چې باید مسولیت واخلي. کچرته د حج او اوقاف وزارت کدا سه کافی کنټرول نه لري په هغه سیمو کې چې د دولت تر ولکې لاندې دي. مثلا دغه د تجاوز پیخه د په قندوز کې وشو هغه ملایمان په شل کله محکوم شو. دغه سیزونو دغه باید د ځواب یو مرجع وي.
دلته خامخه دینو په دینی پچارو کې مګر لملنې مرجع په افغانستان کې وزارت نه ارشاد حج او اوقاف ته او موږ دا پروسه شروع کړې ده چې علما او سره ټینګ ارتباط ولرو او زموږ جماعتونه معیاري سي د جید علما او غوښتنه هم همدغه سده په دغه 13 هفته کې موږ د 300 مولا امامانو نه نوې تشکیل کې امتحان مواخصل یو کمیسیون تاکل سوې
ورته وخت کې په ځینو سیمو کې دل شوی موږ په سرپل جوزجان کې په دغه سیمو کې پلانور د غلا په ارتکاب باندې سره هم دره وحل کیږي الکه جنې د نامشور روابط له کبله په درو وحل کیږي سنگساریږي دغه سیزونو د مخنیوي لپاره چې قضایي سیستم لرو یا دغه علما چې په دغه مسایلو کې خېلو د عدلي تعقیب ته تاسو معرفي کړئ
اکثر دغه حوادث چې تاسو ورته اشاره وکړل دا خو هغه ساحاتو کې په خصو چې الته مخالفینو تر ولکې لاندې وو موږ وایو چې دا کار بالکل شریعت سره نه دی برابر کوم کار شریعت سره برابر دی چې دغه کار برابر وي
یو په خچه تاسو د افغانستان په تاریخ کې تقریبا به ساره او یو د وحشت یو بلګه وبلله د فرخوندې وشنه هغه تعویز نویس هغه خلک نه دی محاکم
هغه هغه پروسه ادامه لري اما راغلو دغه حادثه چې کله محکمه سهرایی محاکم تطبیق کیږي او ځنې داسې بې ځایه فتواګانې ورکول کیږي زه تاسو ته وایم چې ګورئ ځنې علما په نامه د علما شته دي چې هغه د خلکو احساساتونه مخصوصا هغه ځایو کېږي
مګر سره کوم چې په خپل مقدمه کې اشاره وکړه اسلام سپیشلی دین
هو
کوم بنسټ چې د انساني حقوق او په تیر بیا د خزو د حقوق لپاره کې خود هغه به ساره ده اما دغه اسلامي ارزښتونه چې نن د زنو اشخاصو لخوا تر پخو لاندې کېږي او نړۍ ته د اسلام یو ناسم انځور وړاندې کېږي د دې مخنیوي باید څوک وکړي
د دې مخنیوي مقتول باید وکړي دولت باید وکړي او د خلکو همکارۍ باید موږ سره وي
په هواد کې د خزو حقوق مسلې تر شو جونې په بد کې ورکول کیږي قتل رور کوي پلار کوي باید هغه پرې داغه لور یا خورې وکړي دغه سيزونو د مخنیوي لپاره تقریبا تر ډیره پر ګوت تاسو ته نیول کیږي ځکه هیڅ یو واده بغیر د مولا امام د لخوا د نکاح د تړون نه بغیر نه کیږي
په دې برخه کې زه یو امر تاسو ته درکم دغه خو یو مشکل ده اکثر ځایو کې زموږ په وطن کې زموږ په هر کال کې لسها سیمینار ټول ولایتو کې موږ لرل او کتابونه د دغه مسائل او د قباحت او د بدوال بیانولو کې موږ ولیکل او د جمعه په ورځ زموږ د کمیټې لخوانه چې الته د خطبه موضوعاتو باندې کار کوي د دوی لخوانه ډیر تاکید وسو ټول ولایتو کې چې زموږ مولوي صاحبان دغه شیانو ته باید پام وکړي اول خو ما تاسو ته وویل چې هر هغه چاته چې محراب کې دریږي او امامت کوي هغه ته موږ د دیني عالم نشو ویلی د ځینې مجبوریتونو له امله یو سړی چې کافي دیني معلومات نه لري هغه زی امامت ورکوي اما دلته د سپینګرو مسؤلیت د کورنۍ مسؤلیت
دغه مسلې ته راځم ممکن په ځینو سیمو کې تاسو وسونه رسیږي باور کې د تیرو سو میاشتو راهیسې د عدل په نامه یو کس دی پکتیا کې د بدو په ضد باندې اعتراض کړی دی موږ کمزي کې ونلیدل چې کله د حج او اوقاف وزارت کم چارواکي راوتي او اعتراضیه غونډې نیولې کله چې زورونه رسیږي خبره اعتراض ته رسیږي اما تاسو خو اعتراض هم تر اوسه پر نه دی کړی
ډیر په بخنو سره جناب مومن صاحب زه وایم چې تاسو دا کار وسو اما متاسفانه تاسو نه خبر زموږ ځین جید علما او لخوانه په ځینو تلویزیونو کې پروګرامونه ولسو او خبر سو مخصوصا د ملي په تلویزیون کې د دغه کار په هکله کتاب ولیکل سو او د ځین جید علما او لخوانه هغه عادل سره خبر وسو دوی او تورغل متاسفانه اکثر رسانې هم زموږ هغه د جمعې د ورځې خطبه نه نشرې
اما باور کې په کابل خار کې د کابل په حدودو کې داسې مساجد دي چې هغه د جمعې ورځې خطبه د حکومت په ضد په تبلیغاتو باندې دي
زه یو شی ته حیران یم داسې ډیر په اندیوالي کې وغه کېږم ما وویل چې زه تاییدوم دغه سه جماعتونه موږ لرو چې ځنه مولوی صاحبان چې احساساتي وسو دیموکراسي د فضا نه دوی استفاده کوي تاسو راشي دغه رسنوي ته چې ملیون ها لیدونکي لري زموږ سیاسي کارپو او زموږ اقتصادي کارپوهان دغه خلق راضي او په دغه رسنوي کې هر سوای حکومت ته
دلته بیا هم
اما تاسو ولې هغه نه اعتراض هغه په نو کوم اعتراض نه کوي
هغه وقف وزارت موثر پروګرامونه تر لاس لاندې نیولې دي تاسو یو شی سپاري اما هغه د کنټرولېږي نه چې هغه واقعا تطبیقيږي هدف ده
زه دلته وایم چې دولت مخصوصا د ارشاد حج او اوقاف وزارت داسې هیڅ کوم پروګرام نه لري
چې امامانو باندې کوم شی تحمیل کی ملی منافع هغه بیل خبره ده.
موجوده حکومت د انتخاباتو پر بنسټ د خلکو درایو پر بنسټ جوړ شوی ده. جهاد د دې په ضد رواد کنه وی روا دا د ملی منافع خبره نشو.
کله چې دغه حالات پیښو زموږ امنیتی ارګانونه شته موږ بیا زو او هغه عالم سره غږیږو.
د ازادي راډیو محترمه اوریدونکو تاسو د عثماني صاحب څرګندونه واورئ. که څه هم د حج او اوقاف وزارت په هیواد کې د مذهبي چارو د سمون لپاره ځینې پروګرامونه تطبیق کړي دي، علمي سیمینارونه یې پرانیستي دي، په تېره بیا د ښځو د حقوقو د مراتولو په برخه کې امامانو ته خطبو د تنظیم په برخه کې هم فعالیتونه کړي دي. خو د عثماني صاحب د خبرو له مخې د هیواد ناسم حالات کله کله د دې سبب ګرځي چې د دوی پروګرامونه په سمه توګه تطبیق نشي. دا چې د دغه مرکې نه ستاسو صبر